لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم او تاسو به واوري چې د یوازنی ټیسټ لوبي لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپل لوبډله اعلان کړې. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسد الله خان له دند لري او پر ځای د ټاکونکو ډلګۍ لپاره نوی مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبي. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیل له سریلانکا سره له یوازنی ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازنی ټیسټ لوبي لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمینې کولمبو ته د جنوري په 1 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یاد ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل 4 تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 9 نیټه پر خپلو ټولنیزو پاڼو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد زی، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټي نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یاد لوبډلې په تړاو
څنګه چې تاسو ته معلومات ټیسټ لوبه یا د سر بال لوبه سي ده دا ډېر غټ اهمیت لري او هغه هېوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په هغو هېوادو کې راځي چې لول میچ یې وکړو او بریالی سو. نو د هغو لپاره انشاءالله موږ ډېر ښه ترمینات ته سر کړی وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا 6 ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولو. یو به دا لوبغاړي لالو یو ای کې موږ کیمپ ورته ولګو چې خو مس نوی معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سیدا د په همکاري سره دغه ټینګ موږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو با استاد او یو میچور لوبغاړی به انشاءالله ټیسټ معرفي کوو. موږ سره دی کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي مسته او داسې تجربه کار لوبغاړي موږ لرو پکې که تاسې رحمت شاه وګوري، حشمت ده او دغسې موږ نور علي په سکواډ کې چولی ده. نو حتمی سکواډ چې ده هغه چې دغه کوچ او کپتان پچ ته په کتلو سره هغه بیا اناؤنس کوي چې هغه پچ سور بیهیویئر ده یا سپین بالنګ ته جوړ ده، فاسټ ته جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دغه هغه نږدې پاته شوي دي هغه ته به هم معلومات دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به ډننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا ماتیوس، دموت کارونو رتن، نشان مدوشاکا، دنش چندمال، سدیرا سمرا وکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویک شامل دي. د ولید چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنۍ او شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټې سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپل ټوله سیالي و بیللې. د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د دل خوانه و انتخاب شوی. نوموړي د غرض دا هم ویلي و چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د یک شنبه په ورځ د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د وایي چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تر دوه لسو کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر پر لپسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د نو غوره کړي. خدای ونه ویل چې اچا غوره کړي ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت لولوري غوره شوی و. په دې تړاو نور جزئیات امید زهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپی پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخ کې تک پاتې شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې په ورځ یعنی د 3 جنوري په 20مه د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه آزادي لوبډلې خپل لومړنی دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم اګڼې نیوکې وشوي. او د کرکټ څارونکو مینوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو مینوالو پراخ خبرګونونه ښودل شوي. د همدې خبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي زه د انډر 19 او یا کومي ټي 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړی. خاغلی اسدالله خان ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوروي کمیټې مشر یم خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پایلو ورځو تر ننه او ان تر هغه چې په دې موقف کې یم باید مسؤل یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د 19 کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیار شوې. دا ان کال دوه کال مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارګردګۍ خفه دی خو زیاتوي یوازې دانه چې یاد 19 کلن لوبډله یې نه و جوړه کړي بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړي. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلوتاله کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې خو په وینا یې که دوی غوښتې وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لوري جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ څلو مهم لاملو ندی. خغلی احمد زی زیاته کړي
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسی او لاملونه مونږ یادوي سوس. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سی و مسلکی داول باندې تر سره نسوه. یو او دومه خبره د ما سیده هغه دا سی دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سیده بیا و نسو دي سی او دریم شای کومګه وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سی او څلورم شای که زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه ل سوینګ او ل ډی زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډیره ل دی عمل هم نیوکه ویچي د زنی لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکونکو خپل خپلوان پکې غوړه کړی دي چې له هغه ډلې د محمد نبی عیسا خیل زوی حسن عیسا خیل د راشد خان وراره عثمان خان او د نورالی زدران وراره جمشید زدران ها خلکو یاد کړی دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځنی نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دوران کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یو ځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی وو، چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 13 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو وار بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپین غر لوبډلې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړی سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زونونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مې په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. د غرض د اګست په وروستیو کې د شل ورځو سیالیو یو نوی ټورنمنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړۍ اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سکال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ، د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بلور ته د دویمه درجه ولایتو ترمنځ د روانو سیالیو په ترڅ کې یوازې دوه لوبډلې معلوم شوې دي چې لومړۍ درجه ولایتي لوبته یې لار موندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلورو نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولو ده چې د هر ګروپ څخه به یوازې یوه مخکښه لوبډله مخکې ځي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولې ده او یو وار بیا یې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلی دی او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی دی چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب له دې امله وځنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه و لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربه هندستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې و چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 426 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کیل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جو روټ څلور لوبغاړي وسوځول. انگلستان چې په لومړی پاړۍ کې له هندې لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویم پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 320 منډې وکړې چې د 201 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولیپاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ورنکړای شو. د هند پیلیس توپ وهونکي جیسوال یوازنی مخکښ منډه جوړونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاڼۍ کې ټام هارټلي و لوبغاړي وسوځول، هغه په لومړۍ پاڼۍ کې هم 2 لوبغاړي سوځولي و. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویمه ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په 2 نیټه وي. بلورته د استرالیا ویسټ انډیز ترمنس یو جالب ټیسټ سیالي تر سره شوې ده. پوره یو وشکاله ورسته ویسټ انډیز په دې وتوانل چې استرالیا ته په استرالیا کې په ټیسټ سیالي کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنس دویمه ټیسټ سیالي و چې په دې لوبلړۍ کې تر سره کېده. د دې لوبلړۍ لومړی ټیسټ سیالي استرالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې و. په دویمه ټیسټ سیالي کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د استرالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 15 نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 23 نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په 2 پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډیسلوا، کیویم هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزې وهلې وې. استرالیا ته په دواړو پاړیو کې میچل سٹارک او جاش هازلیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د استرالیا توپ وهونکو په لومړۍ پاڼۍ کې 279 منډې کړې وې او په دویمې پاڼۍ کې د 216 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 202 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. استرالیا ته په لومړۍ پاڼۍ کې عثمان خواجه، پات کمنس او الکس کیری نیمه سلیزې وهلې وې او په دویمې پاڼۍ کې د سټیف سمیت د یو نوي نسوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلی. د ویسټ انډیز توپ اچوونکي شمر جوزیپ په دویمې پاڼۍ کې د استرالیا لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د 2 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ استرالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د سوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې له خپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبی افریقا اوسیدونکی او ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی 12 پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکی او پیژندل شو. یا د لوبغاړو په 500.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی و بایلله. د ورې د چې خاغلی خادمی په مسلکي سوکوهنه کې تر دې وړاندې 12 سیالۍ تر سره کړې وي چې نه یې ګټلې وي، دوی مساوي کړې وي او یوې بیللې و.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ورسته خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان څوکتو پچونکو نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیگ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لوبډلې زلو چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونشو ګټلې خو د غیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیگ کې د ډربن سپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې خي لوبې ترسره کړې دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبو میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیم برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زید د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري
احمد زید صاحب، هر کله درته وایم د پیل پښتنه مې داده په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستالاند څه دي؟
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسی او لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره دي ما سي دا غدار سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سه دا بیا ونه سو ډیر صحیح او دریم شای کومګ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سه او څلورم شای کې زو وایم د منګ د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه ل سوینګ او ل ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان نو د منګ هغه کنډیشنل هغه دی کوم وطن ته سيزي دي غو دي پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم ائیډیا سره بیټینګ وسی هغه تم کنډیشنل تیاری وي او کنډیشنل تیاری سده هغه ماته کم ښکاری نو په سہی توګه نه تر سره سم نو دا سلو د سلاملونه دي چې موږ لوګډل سده کچې ته منګړی وای نو نورم به تر کېده خو نسو نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخکاری او ډیر خراب ده
لډیره وخت په توپوهنه کې د افغانستان بیلابیل لوبډل ستون زیګالي دا لوبډلې هم خ مثال دی ولې دا ستون زده هليږي
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسی ته ضرورت لري چې تبه یو دغه پروسی نه تیریږي بیا وته په کې خزلېږي او دی یو بیټسمن خو په کرکټ کې دی یو بیټسمن جاب سدا یا کار ډیر سخت ده اغه وجه دا د سیده دی یو بول د غلطی گنجائش لري که په یو بول غلط ولو بو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نسیرات لای او د سې کبالران یو بول غلط وکی نو بیا دی چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی نو بیټسمن سیده بیا ډی زیات فوکس ته ضرورت لري ډی زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډی زبردست ټاکټیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمن بیا ډی زیات وخیار وی دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم د بولر په خه بول خراب بول پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی نو یو بیټسمن باید که زو وایم سه نیمایي کوچی نو دا به کمی سه هغه په ټول مسائل د میچ پوسی او په خپل باندې نه ډیر زیات تخنیکی سنز ولري نه تکتیکی سنز ولري نه فزیکی سنز ولري او ذهنی ستونزو خمه ده ته یاد کړی چې باید دای زیات دی زیات په کرکټ باندې پوي نو بیټسمن جوړول واقعیا سدي سخت دی اسانه کار نه ده د پرا یو پروسه ده پرا یو سیستم باندې ته جوړیږي لکه سیستم نو به تیریږي هغه پروسه به سر تر رسي نو ولدن یو کامل بیټسمن جوړیږي سی افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاری سی کار دی پکیږي او د ډیره پروسی نه دی بیټسمن تیریږي او د تدبی اخه بیټسمن یا خراب بیټسمن ولکي
د نلس کلن ځوانانو په کچه لتیر څو کال رئیس افغان لوبډلې خیل استروړنې درلودې په دې لوبډلې کې درته څه کم او خراب ښکاری
کدا لوبډلې وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډلې وګورو نو ډیر استعداد د په دې لوبډلې کې لوبغاړو کې استعداد ستا خو استعدادونه سدی لوسه خام دی په دې باندې کار نه د سوي دا سدی مونږ د تا را ټیلنت وایو د لوسه پر را ټیلنت دا سدی د ټرین ټیلنت نه ده نو د ټرین ټیلنت څلور لامنونه مې درته ویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شانو باندې کار نه ده سوي نه دوی صحیح پالیش سوي نه دي او د استعداد له لحاظ کو ګورو ډیر استعداد د بدی انډر 19 کې او خو کبه دې تیاری په لحاظ یو ګورو دا ټیم تیار نه ده که روسته راوندونو کې دوی خېلو به کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکل اموخت پیدا کی هند ای کوارډینیشن یو سره بلد سينو ریزلټ به هم خسي
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان تو په هونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما هدي کنډیشن خبره مخ کی یاده کړه کنډیشن د موږ د پاره نه وای دا کوم ځکه سی بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای او سوینګ د پاره د موږ سیده باډی د سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه د موږ باډی هغه طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او د تیاری غواړي دغه د پاره موږ تیار لوبډل لا نه ښکاری چې تیار دي او د سوینګ مقابله دی وکړي سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوث افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کمرنګونو جوړو زیات رنګونو نسو کولای
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیله لري چې افغان لوبډله به یو اربیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي
میشنه مخکې ما دا پیشګوئی کړې و اساس موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډیر کلوز میچ وسو د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او منګا ستمایم پاندر 19 کې لسپینرانو نه کولای شو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه دی آسیا دی ریجن نه دی هغه موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو خو موږ ته پکا دی چې لک په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یې نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفند کولای شو نو دغه یو هغه د موږ کوي نقطه ده چې موږ په ټیم کې لرو
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سوالګریم جوابونه هېروم بیرته درځم کوڅې دې په بڼو جارو کوم بیرته درځم کوڅې دې په بڼو جارو کوم بیرته درځم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان پلپو لپو اوشکي تويوم درته درځم پلپو لپو اوشکي تويوم درته درځم او سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم اسمان تر گریوان تر سیج منگل بمی اسمان تر گریوان تر سیج تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم او سوال گریم جوابو نهیر وام برت د بس وڅی تمینه وزرونال چې مخه ته د بس وڅی تمینه وزرونم پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم سوالګریم جوابونه هېروم ګرته سباون میتال غیز لیره نا چی چرک د سباون میتال غیز لیره نا خوبونا پلی مو کی زنگوام برت درزم خوبونا پلی مو کی زنگوام برت درزم سوال گریم جوابونا هیرم Thank you. سید مرگ لیر سلامتی تمینی سر کشید مرگ لیر سلامتی پغاڑ کی دارن نچوم برت دردم
د آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلما دي چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې. د رحمانی صاحب، د آزادی میلما پروگرام ته ښه راغلاست. پایل بستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي. په ورکسوي کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه خالص صاحب، زم په سر کې تاسې ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره هغه ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې، یو انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل، یا به یوازې د پوښتې یا دوسانې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو تراشو د ماشوم ادب ته، لا بد امرغه چې هغه تشه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحمانی صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوې دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پایله کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي ترانو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې این جی اوګانو دې برخې ته پام واړوه چې فکر یې کوه دام د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې آزادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله. یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې، همدغس په نورو راډیو خپرونو کې. اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د چې ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې بې کیفیت او کمیت ځانګړنو لار خالي کوال دی ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم په ډېر اندازه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارون کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګیتای انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسنسټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده، تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي. او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هغه ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کېږي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلند ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو په لړلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېاسانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بې وزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان دي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زموږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړل شي، اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنډه کمره یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبقو کاریکولم لري په ټوله کې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رضو کچه شاید بیخي
بلې. رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې هغوی کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون په کې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکیل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي. یا که دي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زمونږ له افغاني فرهنګ سره یا زمونږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب د عمر په حساب د ماشومانو د پاره د کیسو ډلبندی څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندی په بېلابېلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنت او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي، کار غواړي. یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، یا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېږي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي، چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه عکس دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې د هغه په څېر دي. د یوه ارواپوه خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابوي، د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خرابوي یا د ستونزو سره مخ دی. یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه څه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
د فکر کې اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپوه یادی دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي، چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته، چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري، او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنی وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي، په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي لکوره بهر بل یو مور وسره ده د نارینه خون کی له لوري دوزه یو هغه تر ډیره پورې د وصول سره آشنا نه وي یا متاسفانه هغه ډیر درسه یو خو بہار جلای فکور پاتی پدار اسې وګونی چنن کې تبعی د اروش په مساوي ډول منځ سره راځي او د دوارو سرمن یو اوکټی چا په ریال رامل کې د کلاد عمر سرپایا د دې په شخصیت کې متاسفانه د منځي اخستل دی.
رحماني صاحب ته بعد د کتاب مسالې تراسو ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي. ځینې کسان چې ماشومان ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو د خو ممکن دا ورته ویل سي چې تا باید د لویانو د لپاره کار کوي. دغه سي ده
شکر ته شي متاسفانه خبره هم ده چې دا یا تر ډیره پورې ګوزان هم بسم باندې کار کوي تر هغه وخت مو هیر وی کله چې دولسم نه فارغ شي یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوري چې له دولسم نه فارغ شي کوهندون ته لاړ شي اقلن لکه لکور نه مسافر شي یا د مور خپل یا د ورونو لستر کو پانا شي لکه ورسته د مسالې ته پام کیږي. اوبل یو خبره پنګونه ده چې اخلن په ماشوم باندې پنګونه د هغه وخت خصوصي پند خوځوي چې اوسه اشاره ورته شوې ده اما په لوی اساس باندې موږ په ماشوم باندې هیڅ مانوي پنګونه نه کوو په روسي برخه کې حتی په کتابونو په ځوکي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم او په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي اما کله چې په کوم مضمون کې ناکامي یا کمی نمرې اخلي هیڅ کله موږ دا پوښتنه نه ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هیڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه ورکړي چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم د فاره لیکوالۍ یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دا راځي چې دل یا لدی د تور څخه څه څه کتل یا ځان مشغول کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده د تجربه چې باید عملی شي او یوازې په تور کې له حساب باندې نه وي. اول د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هرول دا به په یو ډول د ځان کې څه وستل وي او ممکن ډېر ونل وستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم دیر پورې با ناسمه انګیرنه ده. نو بل با مسولیت لیکوالی ده با مسولیت لیکوالی په دې معنی د ماشوم لپاره د پیغامونو منتل یا د ټولنې درکول دا تل ډیره پورې و ټولن په هني ځما مطالعه هم غواړي چې ماشوم اړتیا او مسولیت باید کړی یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره کنه سر لیکي د هغې ژبه باید جلاوي او د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید جلاوي. ابل د دغه ادبیاتو د لیکلو پرته دوه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغه سی ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کیږي او په دې برخه کې نه دا شوې ده چې د دې کره کتنې پر وړاندې موږ کولای شو چې د آثار او اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده ورته وي تاسو په دې برخه کې تاسو د نه برابر
بل رحماني سي پپای کې په لاندو کې کراته وای چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزنا غني فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي ک د مجلو اړخ ته پام کول
ډیر مننه صالح صاحب په وړ ډول خطاست پښتنه خپل جواب هم کړه او زه په یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نه لوستي ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم هیڅ سیامت نه خپل ډیره پورې د لوستو ماشومان لپاره دی او هغه هم د کیفیت لپاره شاید د لنګ لري چې بل باسي نو تر ډیره پوری دی وی لپاره دی ویډیوي او جوړي او غږیزو کتابونو چمتو کول همدغه سي دي انځوري او تصویرونو کتابونو جوړول پکې د معصوم ذهن هم را لوی متنونه نشي جذبول یا قلا په یو پاړه کې یو تصویر وی کېدای شي په یو کاپشن یو لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي نو تر ډیره پوری غږیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محلي رسنیو او تلویزیونونو څخه خبريږي او بیا دغه د نړیوالو شبکو څخه یو مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې د لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې سخته پاملرنه نه ده شوې په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرست ماشومان یا دغه ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته وو د سرپرست پات شو دا خو یو مرحله شو چې وزارت ټول شي خوندې شي د چاپیریال نو وښودل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه او د هغوی تاسو د ذهن جوړونه او فکر جوړونه او د راتلونکي کې د غم چارې او د بیا پریوار خو بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي له انزورونو سره د غرض مو د ماشوم دروازنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړه ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړې وو.